نتانیاهو د خپل جنگي کابینې د دوو نور غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتانیاهو او د اسرایل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر گراند شاپس پرون یک شنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژبرتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیش کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. دا په اصل کې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یک شنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلی کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپې تا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هیواد ته د سیاستوالو د ورستنې دو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورسته بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصل وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غم انګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بے پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپري سره چې نه سړي وروړه پیندال اپو کې ګرځي وو
دیګا یې اسوستان هم نه ساز ګردان هم نه سپېخي تبا او بربر چې مو مرده
وسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوي دي. تقریبا 8300 نیوز کورونا پوکلی او جزی توګه ویجار سوی دی.
د خلکو پر نارضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېر ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه شوی. ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی فرسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي.
ته په حلال نکاح باندې کوي ودا سوال زدش کوم دا وایې دش کوي چې په دا درس لا کته خزو کوم نه ته دی جګه کړه دا درس لا کړو پیتا لکم.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفی الله ستانګزای خراغ لاستوین.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکول حق پکې لدی عمل زندول شوی چې درې کاله وشول کلنې شپږ سوه زره ډالر حق الوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکول او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس 200 زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته چې ملګرو ملتونو ته قناعت پر ورکړل شي د ستونزې حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري. کله چې یو څوک استازی هم اوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او انلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومان د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40 زره ماشومان بې کوره شوي دي، 12 زره کورونه ویجاړ دي او ټول اټال 80 زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي رادیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور را لېږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجتیکو رسالي لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور مونږ د خپل کوره نه شو وتای. سر دغه جنه کې خو له بامبو ته جګ شو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیورې غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې مونږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسہ به جوړ شي؟ د کومه کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سوې چې نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور خار سم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. هلاک هیڅ شو واسم یم، دغه یو کورم لره دغه نور نمځکه لرنو بلشه لرون، دغه یو کور لره دام هم د مې
زموږ د مستند انزور پای خدای وی جوړی ویجاړی د وحشت پیل د غسیمه په بشپړتوګه سیلاب ویجاړه کړی ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي مدرسه جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لگ سیل برست، امید در خانه خودتازه مروسی هم کردیم و ساله کلیم رو بردگیست. یک پرده یا گایی از من مانده، یک ساعت یا قرآن کریم قرآن شریف مانده، دیگه ای چیز با ما وجود رماندگی نیست. کل و ساله ما رو سیل بردگیست یا خود باقی مانده خود.
د کلی منسته داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې بې صاحب کور ته پرته له اجازې نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضا را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال لزوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه کلی او جزئی توګه ویجاړ شوی دی. تقریبا 3910 مواشی هم تلف شوی دی.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرانو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفي الله ستانکزه خراغ لاستوي.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي او تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادا کړی ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که ار څه کړي خو تاسو بخنه کړي تاسو بخنی یو ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ بیا خو نو اسې وای اسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وای چې موږ سلحه ده موږ دا دي موږ معافي ده معافي دي ته وایي چې زه درنه راوتښتېدم معافي دي ته وایي چې زما زوی ونیسئ معافي دي ته وایي چې نور ماشومان راته وځورئ معافي دي ته وایي دا معافي ده دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی امیدا کړي و چې لراستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د زورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اندي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د عواقب ډیر بد وی دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی بیا دوی خپل پښیمانه وي.
او بل غاړه کسام طالبان ځانونه د خلکو استاد او لول سره ټوکیدلی حاکمان بولي خو د دې ډلې د یو شمیر غړو په ورستي سرګندونو کې دا ښکاری چې ځینې مشرانو یې درکړي د چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پهونی وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډه ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پښتنې لاندې راوستي او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید ساده کو د خلکو سره ملاقاتونه باید ساده کو د خپل ګرځیدل ور ګرځیدل باید ساده کو موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو صحابه کرامو داسې حکومت کاوله کو چې موږ کو څوک به ورتلای نه سوی ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوی ورسره کولای د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کو ته توجه کړی ده اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مو راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویې که په شریعت کښې روا دي خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي خدای دې په دې ښځه کو مه که الله دې درته کونډه کړي له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو یو شمیر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي وو. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړیو ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته د ډلې د القاعده شبکې مخکنی مشر ایمن نو زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو ځای ورکولو او مالی ملاتړ لامل له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبان لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتراهګر د خپل مخ په پوره کول وتوانیږي، نه یوازې غمون کې مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدی وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دو په وجود کې د نور ترهګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کار کامل امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا د یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ایزایی فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام بنشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غرزیدو پراخ خبرګونونه پارهولي او غنو د ټولنیز رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنۍ سره په بی احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای. طالبان د خپلو جنگیالیو لمنځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنگیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمرینی پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړم چې یو کو قزان یعنی چی.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد خار کې د طالبانو لخوا په 15 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد درا برسره کېدو اشاره لري. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخري جوړ شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومېډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکارا کړ. بل موضوع بیا د طالبانو لصف نه د حمید خراسانی د جلاکی دو وچی خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړه چې ولی د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کارونکو لخوا توندې نیوکه وشوه. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي، خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو وچه باسونه جوړ کړل. په خبر شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیک لوی رئیس څه ډول خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت خودل او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او څلورویشت لورګانې لري، خو نه نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تېرو حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام چې وه هغه مجاهدینو شپې چې وه، بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تېرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي، څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال 2500 تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي، خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راول وي او شپږ د نیمې یو بل چا باندې خرشله، نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دواو په شو مو سر نه خلاصې دی، نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې را څخه څوک مریضان سول مرس ولله او دا ودانې اوس پاتې دي، دا نو مخ پر غټېد ان شاء الله روان دي. اوس ای څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوي دي. ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اگی واشي شان دي سي خلګي را څخه یو سي او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو را څخه وړي دي.
تقریبا و د وې میاشت و چې موږ راولل، نو بیا خوراک مور برابر کړ، خوراک مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلګي څخه راځي سیل یکی خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلګ د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکی خلګي باغو د پاره وړي. دا تقریبا 3 متر جګوالي لري دا غیاګي د دینه ده، نو دا غیاګي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غیاګي ده. خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواري وسورکو نور خوراکه نه پکښنیوالي باندې خوراکه نه جلاده او وس خوراکه وچ شپشت دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره الله آزاد رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم، خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د آزادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
آزادۍ رادیو څلور وش ساته.
د آزادۍ ملمه
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلما په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې، بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې، بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمونږ د پوهنتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پل تخنیک په څلورم مليله کې مو په اول منزل د درې مليله کې چاره لیو نیولې، ولکه هغه چې کودتا نم خبر وو. نو
پوهنتون د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو، او د ظاهر شاه په ضد یو کړه کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا. که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په 20مه کوټه کې وم، په درېم منزل کې، او دا د درېم لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و.
کله چې دا غږ تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غي نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویل او سبا یې شپک بجې اخده مې غره د باندې شپه نه به مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دن او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لغوی تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم. بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساينس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان لوستې مینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده. هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساينس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د اتاګل ورته ویل. اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګې د مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چې تاسو هغه ویل چې موږ به وای تاسو دا سر وای دغه نه راکا جګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، د کتاس هغه دفاع کولې داوود خان د پرچمي، او دغه ورته ویل چې تاسو مونږ ویل تاسو سرت شای کورانه کې دا ثابت شو. هغه بیا ورته ویل نه وای مونږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ ور دي شای کورانه کې ما جلب جذب کړل. نو مو می خلک هغه و اخوانان چې و زما پیادیږي چې د دوی هغه و خپاو.
تاسو بیا کله پوانځي ختم کو؟
پوانځي خو می بس په دې فکر وکړ چې دا نو 2500 کال وو، هغه می سړي کال د سواد نه سواد دوا بیا براتم. او څلور کال می پوانځي وویل په واو یا کې زه فارغ شوی بایم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو، د کار په اړه راته وایست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او دی غوی موده کمه و دوی لپاره بیا ډیره جالب هم و عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسو کومه خاصه خاطره لرئ دی عسکری دی؟
ډیره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې منګ عسکری خو په دویم دی عمل کې شروع کړ. دا اوم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکری کې د څو روا ده چې سړی به قسم کوي. نو دا اوم کې منګ قسم وکاو هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و دے اردو بیرغ و دے کے خلق و التلاس کے خود پہ قرآن باندھے چھ منگ بدے نظام تو وفادار منگ بدے خاور تو وفادار دے بیرغ تڈیر خم مراسم ہو منگ چرا مراسم سر تو رسے دو بے تلاڑو خیمو تا ڈوڑے تناس و زمنگ پٹولی کیا ہو منگا اشپا کا سو پہ دے میز تناس و ڈوڑے پڑے ہو کہ منگا وہ چھ دے بیروت نراغ لے ہو ہم دا غدے اشرف غنی دے ہو حدی و دے خلق ہم سنفی ہو هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست. غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل. نو زه بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم. جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼې اخیسته تل باندې مدني تیګه ده. نو مونږ راولي ولو دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ولي بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګري مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیاري ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو. هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم. دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم. وی ژړل ما دې وایې که ولې ژاړې وایي مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم. راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته. خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سمنه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم. یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او له کابل نه یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و. زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې کار کاوه. استقلال اخبار هم چاپاوه. د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې هم خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم. موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ما ته یو شعر ما ته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما د سره زوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاکو کې ویلواله کته په چیت د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه دی ادمي و امتحان زمونږ خلاص او لاړم سرخو د فوقلال د سکیوم چې بیا ټول اس بعد ما ته هغه فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک یارزو د ادم هغه ته ولیږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار وسپانه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورک یارزو زما لومړی لیکنه وه چې په ننګرهار وسپانه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
نو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال له خبره م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تور شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وه نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم شهر کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړتم بیا ما یو ریسرچ هم کدي ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغ دي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړتم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همهلته مشروع شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی دی ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همهلته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همهلته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصودو تیګه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته دې پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه بس مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان د یو مملکت ته چې استماچان راغلی دی
bale
راغلی دی وخت ته کړی خو بیر ته دال افغانستان وسه وای مملکت ته چې نو افغانستان دا تاسو خبرې نه شم منلای
دې ته کرا شو ک تاسو بیر ته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه تم په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید په خبر ته بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جریده چې په خوا د دیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغه وخت کې خلک په نوم باندې اخبار چاپېده و د پرچم په نوم باندې و د افغان ملت په نوم باندې و د مساوات اما اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کال مې دا کار وکړ بیا خو دلته په عواملات کې د دلته څه مشکلات پیښ شو. دا اخبار چې و دا د عواملات اوسنۍ رئیس چې د ستانګل شهزاد د اخبار مصادره کيو سر مقاله باندې چې ما لیکلې و بیا مې دا ګون مې پریښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ. د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړل د ای آر ڈی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړ. بیا هغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ڈی پی کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ. هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګری د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو. دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دې شانو. نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو بچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، د څه پښتنې کړې وي. هماغه باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کال او لس کال به وتلي و چې ما هم د څه سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پښتنه کړې وه. د څه سروې وکړه هغې کې مې نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري د څه سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سره بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان. طالبان څوک دي؟ طالبان جنگونه شروع کړي و ډېر منطقي نیولې وي. عبدالله پاکستان ته یو خبره خبره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پیښور یو خان سړی و دا دی خو د نیشنل پارټي غړی و افضل خان اجازه دی یو به مرګ ده. هغه د چې په غونډه کړې و په خاور کې هغه کار د شوې د طالبان شری پښتون دی به دوی نه غوکو. دا یو خبره ما ته ډیره سخته خره تمام نه شو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتون نه دي. طالبان چې دی بنسټ پالي خلک دي. دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده. دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه. دا راټولې کړلې
د سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې او تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ. د بیسوادو خلکو نه پښتنه وکړئ. په کمپونو کې لاړ شئ. دا خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بیسواده دي. مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه و چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وشتل شو چا معلوم نه کړی چا وشتل. دا څنګه و دا خبره زم دا خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم. بیا نو د نشاط خو نه غواړم مګر ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وو وشتل شوي مخې ته دې چې ناروې ته راشي که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه وه؟
دا خو د سپې خو چې سهار وز د ویلي دروازه وټکه د عادت خلاف دروازه ته ورغلم چې خلاص مې کړو. ناپیژان دا سړی ور باندې ډزې وکړې. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو. ډزې را باندې وشو. په چا په خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم. جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک را پسې را نغلته. دا گاونڈیان خبر شو هغه راله به یو گاونډی ته ما ټلیفون کتابچه ورکړی ملګری ته مې ټلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تیر شوی یعنی بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړې په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي بیا ول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې او بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نو نام چې زده کړله یو تن زده کړه دا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله واتلس کاله معلمو مې دلته د مختلفو مضامینو خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي او مکتب ویلې نه کوي عمر ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک د انګریزي او ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 15 کاله کار کړی وو هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ یې هغه راغلی او خبرې وکړې د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان و استاد سره کې راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دویم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړی دی خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شانس زه ډېر دی او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروې کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کو نو د دې بیا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه ونستای کاپی په تان کې پراته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاستنه ورسي
نه ویستر نه په لاستنه ولې مان لري خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته نه پاتې شته برابر چې ته به چاپ کوم
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې په سیبيونه کې د ماچ چا په سی کوم هغه په سی کمپاني دا پبلشر په سی وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپاني خوښ شي کې نه خلک ته به اماده څو برابر به ځخال کې ولولې کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کې پخپل
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم دا کله که پخپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولې کوم انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په غوږ کې پور په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې وړه ولې شم زه کډې کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه تیروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت پاسې د لینا وای معنی شو اوریدل نو زه ټول عمر د وخت پاسې کما او د وخت کار کوم همیشه بای ا دې ملایم لا وی دی چې زه پاسې د لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ ته روم مزم بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مو اوس کنټرول کې دې زه دا وی سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالیکل
ډیر سيته مننه واکس اپ کور مدان سلامت اوسې
تا نه مننه.